السلام علیکم د ماخام شپک بجې شوې په دې خبری مجله کې له درې ورځې د میورسته په اتلس ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی
اساس خاتمه سیرو
له درې ورځې نی اعلان شوی اور بند وروسته طالبان خپل ترهګری فعالیتونه له سره پیل کړي
طالبان له دې جګړو څخه غواړي
دې حق دا چې جنگونه د سرو مخه وګرځي او پرې شي حداقل دولت چلنج
کونار کې خیاطان وایي سګ اختر کې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې
کار به اندازې زیات شوکرونه به کول اوس یوه دوه جوړې راځي او جګړو سره زموږ کارونه هم کم شوي دي
او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یوه فعاله سیاستواله بیګم نسیم ولی خان مړه شوه
د بی بی یو تاریخ دی د ژوند د اخیر وخت پورې هغه لګیا وه هم د دې پښتنو خدمتونه ډېر کول
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم راځي تر هر څه مخ کې خبرونه واورو نورياس نوري چمتو کړي
یو غربي چارواکي ویل افغانستان باندې امریکایي ځواکونه د وټلو بهیر تر ټاکلې نیټه مخ کې بشپړ شي د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنې مشر بیگم نسیم ولی خان د اتاتیا کلونو په عمر مړ شو د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان غړو په غزه کې د اسرائیل د پوځي حملو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه له افغانستان باندې امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر تر ټاکلې نیټه مخکې بشپړ شي دا خبرې یو غربي چارواکي چې د ځواکونو د وټلو د بهیر په اړه معلومات لري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته کړی او ویلي دي چې خای د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر د جولای تر لومړیو پورې بشپړ شي د چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي ځکه د ځواکونو د وټلو څرنګوالي تر ډیره نه دی رسنیز شوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ تاکل شوی ده په عین حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له افغانستان په بیړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وټلو په اړه اندېښنه ښودلې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پرون شنبه په ټلیفوني خبرو کې خبرداري ورکړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په بیړه وټل به د سولې پر روان بهیر ډېر بد اغیزه او هم به د سیمې پر امنیت منفي تاثیر وکړي وانګ یی له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې برخه کې پر رول ولوبوي د لغمن چارواکي د دغه ولایت د دولت شاولس ولې د امنی قومندان عبدالظاهر د وژل کېدو خبر ورکوي د لغمن امنی قومندان ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته د هغه د وژل کېدو د پیښې په اړه وویل
نن سهار تقریبا شلکم وو بجې امنیتي ځواکونو لخوا د 82 مرمۍ توغول کېدل چې تخنیکي ستونزې له امله 14 کړې چې خپل قومندان او یو ساتونکی شهید شو
د خغلی افغانیار په وینا په دې پیښه کې بل چاته زیان نه دی اوښتی د افغانستان دفاع وزارت د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې طالبانو د استخباراتو د مسؤل د نیول کېدو خبر ورکوي د وزارت نن په خبره کړې خبر پاڼه کې یوازې دومره ویلي چې کماندوز واکونو د کندز ولایت امام صاحب ولسوالۍ لپاره د طالبانو استخباراتي مسؤل محمد حسن نن له یو ټوپک او یوې تومانچې سره ونیو دفاع وزارت د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو له دې مخکې د ولسوالۍ ته د طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د کماندو د نویو ځواکونو د استولو خبره کړې وه د پامیر 211 قلو اردو هم له دې مخکې ویلي وو چې طالبانو تر کوچني اختر مخکې پر دې ولسوالۍ بریدونو ته زور ورکړی و طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په اتلس ولایتونو کې جګړې بیا پیل شوې د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د اختر په ورځو کې هم اوربند مات کړی او په بریدونو کې یو شت ملکان وژلي دي خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مشر بیگم نسیم ولی خان د اتاتیا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په 400 کې مړ شو د راپورونو له مخې هغه د زړه او شکرې پر ناروغۍ اخته و د دغه ګوند ویان زاهد خان ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به نن په ولی باغ کې ترسره شي عوامي نېشنل ګوند بیگم نسیم ولی خان د مړینې په خاطر درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی بیگم نسیم ولی خان د خان عبدالولي خان چې په 2006 کال وفات شوی میرمن و بیگم نسیم ولی خان درې ځله د پاکستان د پارلمان غړې پاتې شوې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان و 50 غړو د غزې د وضعیت په اړه نن آنلاین بیړنۍ غونډه وکړه او د اسرائیل د پوځي حملو د پای ته رسولو غوښتنه یې وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د کار وکړي ترڅو ځپل شوو سیمو ته مرستې ورسول شي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی چې له رام الله یې خبرې کولې اسرائیل تورن کړ، هغه اپارټاید دولت وباله چې د په وینا په غزه کې زموږ د خلکو په وړاندې جنایتونه او بې رحمۍ ترسره کوي. المالکی د نړۍ له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې له ټولو امکاناتو په استفادې د فلسطینیانو ملاتړ وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو اسرائیل د وروستي تاوتریخوالي مسؤول وباله. هغه وویل اسرائیل په ختیځ بیت المقدس لویدیځه غاړه او غزه کې د وروستي کړکېچ د زیاتوالي مسؤول دی او هغه خبرداری ته هیڅ پام نه دی کړی چې تیرونه اسرائیل ته ورکړی و. د فلسطیني چارواکو په وینا په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 140 او اتانو ته لوړ شوی و. 40 ماشومان خودل شوي. اسرائیل هم خپل لور ته د 2 ماشومانو په ګډون د 10 کسانو وژنه تایید کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. بنیامین نتنیاهو پرون شنبې دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جګپوړو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یوه سیاسي مشر او یوه جګپوړې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو په نښه کړي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژور خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړي په سلو کې څه باندې 25 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دي له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغه لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي، خو ویلي دي چې د نندارچیانو شمیرې باید محدود وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې لوبو جاپاني تنظیمونکي غواړي چې دغه لوبې په ټاکلې نیټې ترسره شي او تمه ده چې په دې اړه په جون کې پریکړه وکړي. په پام کې ده دغه لوبې د جولای په 3 پیل شي او د اګست تر 8 پورې به دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 27 ټیټه یو ولس. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 19. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14. او مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 14.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. مخامنه خبری مجلې ته غوږی زموږ د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د اختر له درې ورځنی اوربان وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې طالبانو جګړې پیل کړې دي. دوی وایي چې طالبانو د اوربان پر مهال هم سرغړونې کړې دي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. په همدې حال کې افغان ولسمشر د قول اردوګانو قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته ویلي چې که طالبان جګړې ته دوام ورکوي باید په وړاندې جدي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه په کې صفر نه وه، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو دا وزارت د جګړې له کبله د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایان مرسیال فواد امان د اکشن بپورس ازادي راډیو ته وویل
له درې ورځنی اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اختریز اوربند هم نه دی مراد کړی او په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او 150 ډیری ټپیان کړي دي. هغه ایدا چې طالبان ردوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی مخنیوي ولیدل. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبره کوي چې د 215 لسمایوان قول اردو هم د هلمند په درې ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو له پیل خبر ورکوي. 215 لسمایوان قول اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د عملیات په لخکرګا ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوي دي چې له کبله یې نږدې شل طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتی. هاخوا اسوسییټډ پریس د هلمند ولایتي شورا د رئیس له قوله په دې ولایت کې له سختې جګړې او د خلکو له بې ځایا کېدو خبر ورکړی. خو جمهور رئیس غنی هم د اوربن له ماتېدو وروسته د پوځي قولي اردوګانو قوماندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی تیره شپه پر ټلیفون د ټولو قولي اردوګانو له قوماندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
نظام آمادگی طالبان
په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي هم د اختر په شپو ورځو کې د اوربند پر ماتېدو اندېښنه ښیي او زیاتوي دا ډول کړنې به پر سولې د خلکو باور راکم او تر خواهی د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد کچه راټیټه کړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انارکلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
مک ولیدل چې د اختر په ورځو کې هم بدبختانه موږ په یو شمیر ولایتونو کې قربانیان درلودل. کننګرهار او کندهار ته وګورئ هم دا ډول په یوه جماعت برید
مسجد د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جنگ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر ورځ مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند د لاسور کې کورونو ځایونو منطقې ټول دنې پاتې دي او په ښارونو سړکانو پارکونو کې شپې ورځې تېروي.
که څه هم د اختر په شپو ورځو کې د اعلان شوي اوربند وروسته یې د تمدید په اړه هیلې ډېرې وي، خو د جګړې بیا پیل دا هیلې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
ومو اوریدل چې د اختر له اوربند وروسته طالبانو د دفاع وزارت په وینا په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړي دي. لږ وړاندې مې د سیاسي چارو له کتونکي آریان خیبر نه وپوښتل چې هممهاله په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پیل او دلته په افغانستان کې د جګړو پیل په څه معنی؟ نوموړی وایي
زه فکر کوم چې دا د دریوځینای د طالبانو په خونه چې لوربند لاندې شوی دا یو پراکسی مونارو دی چې خپل شخص خپل ځنه په دریو ورځو کې سمبول کړه د خپل خلکو په سترګو باندې خاورې وشي. نو دا په داسې حال کې چې دوی هیڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري. دوی هڅه دا کوي چې جنگونه د خارو مست او وګرځوي او وکړي شي حد اقل دولت چیلنج کړي. دې عمده او اساسي هدف دا دی. نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټولو ولایت کې د اوربند مات کړل، اکثریت ولایت کې اوربند مات کړل، کلیپونه یې دی وتل نو دوی تاروزی تارکات درلودل. په بعض ولایاتو کې دوی خونړي انفجارات درلودل. دغه ټول مسئله چې سره غونډ کوم په دې معنا ده چې طالبان د سولې دواره هیڅ کوم وړاندیز هم نه لري، کومه طرحه هم نه لري، کوم پلان هم نه لري. فقط دې هدف مو همدغه ده چې جنگ نور هم دوام پیدا کړي.
بله، اما خیبر سه داسې راپور نه خبرو شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکي فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نو دغه د دولت قانوني حق دی چې لوجستیکي فعالیتونه په دې معنی چې دوی اتمن خپل قطعات ته لوجستیکي مواد ورسول.
او دوی وايي هغه سیمه چې کلابان دی، طالبان وايي چې هغه سیمه چې کلابان دی یا طالبان ورته نږدې وو چې ویني سي حل ته وايي دوی سرغړونه کړي. دولت البته د دوه طرفونو ادعا وي دي.
نو که د مشخصه ادعا نشته د دولت باندې چې د مستقیم تعریف کړي طالبان باندې هغه دوی لوجستیکي اکمالات کړي وي. دغه د ټولو قطعات د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت د ریاست او قانوني عقده چې دوی خپل قطعات سمبال کړي.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب دغه د کابل حمله د شکردري د جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال ډیره خونړۍ حمله وه. طالبانو په کلاس لرل رات کړل او وی غندله. دغه حمله د چا کار وو؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خپل خواخوا باندې انفجار انتحار چې مشه دوی ته دوی ته دوی چې د دې مقاله او هغه چې عملیات چې دوی ته رسنه یو کې مثلا نقصان رسوي حداقل هغه ذهنیت نه بلې خواته اړوي هغه د دونه منکريږي.
همدې وضعیت په کتو داسې ویل کیږي چې د استانبول کانفرنس هم ممکن د شپږ ورځو کې جوړ شي. هیلی څه دی، آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته په 13 ولایتونو کې پیل شوې د همدې کانفرنس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا په بدی منور باندې موږ مختلف شو چارې د انتحار انفجار یو داسې باندې لاړ شي. د ترکیه کانفرنس په ټوله کې ترکیه کانفرنس هم به نتیجې وي.
د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر و چې له اختر او اوربند وروسته د جګړو پر بیا پیل له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کابل کې د شهید شهدا پر خونځي لبري دروسته د پیخي د قربانيانو د کورنۍ وغړي وای تر هغه وخت چې د زدهکونکو امنیت خوندي نشي خپل اولادونه خونځي ته نه لیږي. خو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت بیا وای چې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال په مشرۍ په دې اړه په یوې امنیتي طرحې کار روان دی. د تیرې شنبې په ورځ د کابل د 14 حوزې اړوند دشتې برچی په سیمه کې پر دغه خونځي برید وشو چې لزګونه زدهکونکو ته پکې مرګ ژوبلا واوخته. په دې اړه په مکړی له کابل زموږ د خبريال راپور ده.
په سید الشهدا خونځي له خونړې موټر بم برید وروسته د وژل سویو ټپیانو او لپیخې د روغ وتلو زدهکونکو د کورنۍ غړي او خپلوان له حکومته د خونځي د امنیت غوښتنه کوي. دوی د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې سره راټول سوي وو او په یو اتمادیز پریکړه لیکي ګواښ وکړ که دولت یې امنیت خوندي نه کړي خپل بچیان خونځي ته نه لیږي. دغه پریکړه لیک د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد دریا ازادي راډیو ته داسې ولوست.
د شهیدانو او ټپیانو د کورنۍ ورسین وای تر کومه چې دولت د زدهکونکو امنیت خوندي نه کړي دوی خپل اولادونه خونځي ته نه لیږي. دوی وای چې یو اولاد یو وژل شو نو زه کابل په دینه امنۍ کې خونځي ته نه لیږي.
په پیخه کې د وژل سوي او لسکلنې راځي ورور محمد اسلام وای که دولت وغواړي کولای شي د خونځي امنیت خوندي کړي.
د خونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت یې باید امنیت ونیسي چې نورې چاودنې ونشي. هغه چې پاتې دي په آرام فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د پیښې د قربانیانو د کورنۍ دا غړي وایي له پیښې د روغ وتلو زده کوونکو روحي وضعیت چندانې ښه نه دی او بیرته خونځي ته تک ته زړه نه ښه کوي. په ورته وخت کې د سید الشهدا خونځي هغه زده کوونکي چې اوس خونځي ته ځي د خونځي په دیوالونو د سولې او د علم پیغام ورکوونکي رسمونه کاږي. زده کوونکي رحیمه وای له دې کاره د دوی موخه خونځي ته د بیرته راتګ لپاره د زده کوونکو هڅول او برید کوونکو ته دا پیغام ورکول دي چې دوی سوله غواړي او هیڅکله هم له زده کړو مخ نه اړوي. دا ډول بریدونه خونځي ته له تګه دوی نشي راګرځولی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل دویم مرستیال محمد سرور دانش ته لارښوونه کړې چې په دې برخه کې یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي. افغان حکومت وایي د دغه خونځي د بیا رغونې کارونه د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل سوي او ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل د 14 حوزې اړوند د دشت برچی په سیمه کې د سید الشهدا په خونځي موټر بم برید کې د کورنۍ چارو وزارت په وینا له 500 زیات زده کوونکي ووژل سول او له 100 زیات ټپیان سول. خو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې په دغه برید کې نه اتیا تنه وژل سوي او له 120 زیات ټپیان سوي دي. دغه برید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل سو طالبان په کې لاس لرل رد کړي دي او مسولیت یې هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تله یې په دې کوچني اختر کې بازار سوړ وو او دوی لامل رواني جنگ جګړې یادوي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه د کاروبار بازار سوړو او هسي نو چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته رسید. محمد نقیب د صداباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وای
چې موږ د تیر کلونو کې کار کوو تقریبا سل جوړه یا په یو نیم سل جوړه تیارول افسیزن کې اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشه. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته خلک هغه شان جوړین نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکو په کول بیا غسته جوړه دا کوله اوس یې هغه یو نفر یو جوړه کوي واسکټ نه کوي په کول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چو خو د چی پکی د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکله.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړې او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي. تر اوس کال په دوره کې بس روزمارا کار او 1500 300 شل او دغه څنګه نه هو. څه کال بس دونه کیږي چې له بس برق بیر خلاص کیو واته جوړي مقصد د دوره کې برابرېږي سرکاري کار روپي ورکاو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالي ګلمندي وای دی اختر کې د کار مزنه و. عرفان الله کونړې
نور کله به مونږ حتی چې
کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول اوس یوه دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي نو یوه جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي کار ډیر کمزور شوی دی د مخکې پرتله باندې او مخکې به کارونه بې اندازې زیات وو د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي مخکې به کار سړی ته خوند ورکو کارګر بم ښه خوشحاله و استاد بم خوشحاله و
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډیرو کورنیو قربانۍ اخیستي زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډیرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستی دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي د یو شمیر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري د ځینو کورنیو سرپرستی بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ورپغاړه ده په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالی شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم غنی چاودنې وشوي پکې په لسګونو کسانو ته مرګ جوړه واوخته په ډیرو کورنۍ د اختر خوخی په غم او ویر بدل کړي او بیا هم له ډیرو کورنۍ د ګټي وټي سرونه واخستل
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د پاچا خان ګور بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلو په عمر نن مړشوله نسیم ولی خان د پارلمان غړی پاتې شوی او د خپل ګوند فعال سیاستوال و
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری زاهد خان مشال لیړو ته نن د مې پښپړسم اول بیگم نسیم ولی خان په سیاست کې یو خپل مقام او ځای په ډېرو سختو حالاتو کې جوړ کړو او په پښتنه ټولنه کې بهر سیاست تراوتل یو غټ ګام وو
بیگم نسیم ولی خان نن زمونږ لاړه او زمونږ جدا شو د بی بی یو غټ تاریخ دی د پارٹی د بچکو لپاره چې هغه کم چې د جهاتو کو او د ژوند د اخر وخت پورې هغه لګیا و هم د پښتنو خدمتونه لري د کول
بیگم نسیم ولی خان فعال سیاست ته هغه وخت راوتله کله چې په کال نور لسوا سلور او ایم کې د دوی خاون او د هغه وخت د نېشنل عوامي پارٹی مشر خان عبدالولی خان سره د نور ملګرو د ذوالفقار علی بټو په حکومت کې په یو مقدمه کې بندي وو او د دوی په ګوند بندیز هم ولګاو نو دغه سختو سیاسي او سماجی حالاتو کې بیگم نسیم ولی خان د ګوند مشري سنبال کړه لیکوال سړنکار ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان ټرست د کلتوري څانګې مشر هم دی د دوی د ژوند او د لاسترونو په اړه مشال لیډو توای
بی بی په هغه وخت کې د سیاست عملی میدان ترغله چې د نېشنل عوامي پارټي ټول قیادت د جیلی مقدمه اعلان دی جیلونو ته چولې شو یو تاسو کیسه ماحول کې چې هغړی ته په نېشنل یو پارټي ډېر سخت روانې وي فشار پټ ډېر زیات او بلې غړی ته تاسو ګوري چې د خزو د پاره زمونږ ماحول کې څومره سخت او څومره خندانو رکاوټونه دي په دې د دې دواړو مقابله وکړه او بیا په لومبي پیره په 1900 کې لومبي خزو چې یخ پنی غا په انتخاباتو کې وټاکل شو
بیگم نسیم ولی خان د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ترور او د ګوند د موجوده مشر اسفندیار ولی خان مور وا د باچا خان مرکز نه جاری شوی خبر پانه تر مخه دوی په کال 1906 کې مردان پار هوتی کې د خدای خدمتگار امیر محمد خان هوتی کرا ځای دی لیو او 1905 کې خان عبد ولی خان سره واده شوی وو دا ولی خان دیمه میرمن وا
په همدې ارتباط ملالای بشیر په پښتونخوا کې د خزو د حقونو لپاره د فعال واک تحریک لیوې مشر قندی صافی سره مرکه کړې او په سر کې د بیگم نسیم ولی خان د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلې
بیگم نسیم ولی خان په دې کې په خپل کور د دې فعالیتونو اړه څه ځان څه خبرې دي هغه وخت چې دا سیاست په وسیله و هغه وخت کې میرمن خو د دې د لوسی تبراتلې خو نسی ځان لرلا لکه د پښتنو خو چې دا مشه یا داسې عملی توګه د سیاست په میدان کې څوک مبارزه کوي نو ځکه دا یو سرلارې و پښتنو ښځو ته هغه وخت دې په علني میدان کې مبارزه وکړه او پښتنو ښځو ته د سیاست په میدان کې لار پرانستله ځکه خو دا سرلارې ګڼل کیږي.
د دې څوخت د عوامي نېشنل ګوند مشري پر غاړه واخیسته د هغه مهال او اوسنی وضعیت ترمنز څه توپیر دی؟ آیا د شذو لپاره فعالیت هغه مهال د اوس په پرتله زیات ستونزمن وو که اوس هم وضعیت ډیر تغیر نه دی کړی؟
نو دا سوال دی چې ایا امکان کې چې کله د اوسو دورو د حکومت دورو نو دغه سیاسي مشران د ولی خان سره سره نور سیاسي مشران ټول ځندان ته وړي وو هغه وخت ویل کیږي چې په دوی ممکن د اعدام حکم صادرېدله هغه وخت کې نسیم ولی خان د دې ګوند مشري لاس په لاس خپل واخیستله او مبارزې وکړې. د دې د مبارزې پایله کې دا بریالی شوه چې دغه ټول سیاسي مشران چې
تاسو موږ ته په دې اړه یو څه خبرې وکړي چې د دوی اصلي غوښتنې څه وي د جمهوریت پیاوړي کولو ترڅنګ د پښتنو د حقوقو خبره یې کوله. آیا تاسو په دې فکر یاست چې د دوی مبارزه واقعا یو نتیجه ورکړې ده که نه؟
بالکل ملالی جانې، دغه یو خو پښتانه ته یو څه لږ سیاسي شعور ورکړ شوی د باچا خان بابا د خدای خدمتکار او دغه نور کوم لکه جنوبي پښتونخوا کې چې دابل تحریک دی لږ لږ شعور ورکړ شوی، خو ډېر هغه نه وروسته چې د هغه کوم مشران لکه اوس هغه سې کلک دریځ نه لري یا که لري ځپل کېږي دې سر د منځه وړل کېږي که موږ وګورو دلته هغوی ته هم ځان ته خرڅېږي خو قانې بخونکی هم نه دی موږ د دې قناعت نه شو کولی اوس زموږ مشران تیرونو ته وړل کېږي په جمهوري حق کې دی او انسان ته نه چې هغه غوښتنې کوي نو په هغه غوښتنو دوی تیرونو ته وړل کېږي. پښتانه متاسفانه یو موټی نه دي، کلک دریځ نه لري. که دوی کلک دریځ لرلی وای یو د بل تر شا ولاړ وای مبارزو کې او خپل د حق غوښتنه یې کړې وای نو هېڅکله به داسې حالت ته موږ نه وو تکالي وزیر یا داسې مشران زموږ داسې په وړو وړو خبرو د تیر بندیان
د ښځو د حقونو فعاله قندي صافی وه.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطین د افراطي وسلوالو په وړاندې به اوسنۍ پوځي مبارزه د اړتیا تر حده دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او امریکا په دغه سیمه کې د قرارېدو غوښتنې کړي دي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د مځکې پر سر او نه به هم تر مځکې لاندې پټ پاتې سي. پرون تر دې مخکې د اسرائیل پوځ په یوه هوایي برید کې په غزه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سینوار کور د ویشتلو خبر ورکړ. خدای نه دی ویلي چې سینوار په خپله وژل سوی کنه. پرون شنبه پر غزه ښار د اسرائیل په هوایي بریدونو کې هغه دنګ ودانی هم ویجاړه سو چې د نړیوالو خبری رسنیو دفترونو پکې وو. د اسرائیل پوځ وایي د دې ودانی ویجاړول ځکه مواجه کار و چې د دوی په وینا داسې پوځي شتمنۍ پکې وي چې په حماس ډلې پورې مربوطې وي. فلسطینی چارواکي وایي له تیرې دوشنبې چې نښتې پیل سوي د اوه څلوېښتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي. دغه ورځ 120 تنه نور هم ټپیان سوي دي، خو اسرائیل وایي په وژل سوو کې په لسګونو افراطي وسلوال شامل دي. اسرائیل خپل لوري ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملکی تلفاتو په اړه خپګان او د رسنیو پر دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجارک په یو اعلامیه کې وویل سرمنشي ګوترش ټولو اړخونو ته یادونه وکړه چې په ړندو بمباریو ملکي او د رسنیو اهداف په نښه کول له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، باید ژر تر ژره ودرول سي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دغه تاوتریخوالي پر موضوع په خپل غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به را روانه سیشن به په بیړنیو ویډیویي خبرو کې د دې جګړې پر زیاتېدو بحث تکشینی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبري وکړې او دواړه یې د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. راپورونه وایي د شخړو له پایله د فلسطین وسلولو ډلو پر اسرائیل لږ تر لږه 2300 راکټونه توغولي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس ډلې نن یکشنبه سهار هم د اسرائیل پر قلمرو نور راکټونه ویشتلی دي.
په همدې راپور سره دغه خبری مجله هم سرته ورسیدله. په بل خبری مجله کې چې په دریجه بده زموږ همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی. فروغ صاحب ستړي مشي
تشکر.